تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره جرګه شي. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو وروسته یې سفر لغوه شو. بیا څرګنده شوه چې د ملګرو ملتونو لخوا امیر خان متقی ته چې د بندیزونو په لیست کې دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې و میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 28 میلیونه خلک سم خواړه د څښاک کوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلی دی چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره جرمنی لخوا نه ترسره شي. په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو له لارې ترسره کړي دي. چارواکو د شنبه په ورځ وویل چې د پاکستان په شمال کې د سختو سیلابونو له امله په تیرو 48 ساعتونو کې لږ تر لږه 321 تنه مړه شوي او د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. مشال راډیو تازه د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د مړو شمیر له 310 اوښتی دی. د ژغورنې ایالتي ادارې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 2000 ژغورونکي له خاورو څخه د جسدونو په راایستلو او په نهو زیانمنو ولسوالیو کې د مرستو په عملیاتو بوخت دي. دغه ادارې ویلي چې ډېره مرګ ژوبله د خیبر پښتونخوا په غرنیو سیمو کې اوښتي او هلته د مړو شمیر 300 تنه ښودل شوی چې په مړیو کې 15 ښځې او 14 ماشومان هم شامل دي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له غونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگټن ته ځي. ولادیمیر زلینسکی نن ویلي که هر څه ښه سم په مخ ولاړ شي له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي پرون جمعه په الاسکا کې پای ته ورسېد. ټرمپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونه شو خو پرمختګ په غونډه کې و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري دی بند کړ.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپې زیاتې شوې چې جرمني ته د تک پته مدي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له میلمستون وزو ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره میلمستون ته ستنیم.
د ټرمپ او پوتین تر ملاقات وروسته د اوکران ولسمشر هم اعلان کړی چې واشنگټن ته روانېږي. په یوه مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سند، امو پر سند، مورغاو پر سند، هلمند پر سند، د ټول هغه ظرفیتونو دي چې چندین بندوبست موږ کولی شو چې جوړ کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې راځو د سر راپور ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه استاد سوزان فرګوسن خبرداري ورکړی چې دغه هیواد کې د خزو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اگست 15مه وخت د طالبانو د رستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې پټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنۍ واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبان بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تراوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ راپورونه بے بنسټه بللې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړې چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اگست 15مه واکته د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي، په تیرو څلورو کلونو کې لزګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبرو اترو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ ته دوی د حقوقو نور کړه او نقصول د معمول په توګه نشمنلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غوښتنو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره ودرېګو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي چې پر افغان مېرمنو سخت محدودیتونه لپامه وګرځول شي، دا په دې معنی ده چې دا وضعیت منل کیږي چې لامل به په هر ځای کې د ښځو حقونه لږ وخت سره مخ کیدای شي. نو موري ویلي پر افغان ښځو دونو لګول شوی بندیزونه لنمحاله نه دی او د خلکو د ورځنی ژوند یو برخه ګرځیدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لری کړل شي. نو موري ویلي په دې شرایطو کې هم لګ تر لګا څلويخ سلنه مېرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابرۍ پکې شونې ده او د هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړې. نوموړي نړیوال ټولنې نغښتې چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامدار توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړې چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوال ټولنې خبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د افغانستان خزي او نجونی له تیرو څلورو کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه د بشريت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اگست په 15مه خپور شوی ویلي افغان مېرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقوقو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان مېرمنې هم لنډیواله ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وايي طالبان په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې بدل نشول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقوقو فعال حسینه عرفی:
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړل، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکینولې او هر ورځ یې بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له.
افغان مېرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقو د بشر د حقوقو یو لویه برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولای. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو نه یوازې ژوندۍ پاتې کېدل او ازادي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډېره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت نړیوالې ټولنې خبرګونونه هم راپارولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګ خبره کړې، خو په کور دننه یې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ویلې په افغانستان کې د خزو په وړاندې ناورین عادی کېدو خواته روان دی. بلورته د خزو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړوند مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپې زیاتې شوې. دا هغه مېرمنې دي چې تر ډېره جرمنی ته د تک کی سونه لري او پتا مده چې جرمنی ته انتقال شي. دغه میرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړي او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه میرمنې نیولې او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمنی هیواد باید جر تر جره انتقال کړي او کې چار زندې کې بعد له کوربا پاکستان وغوړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام او
په پاکستان کې د خود د حقونو یو شمیر فعالانه چې جرمنی ته د تګ دوسیه لري لاغه هواد غواړي چې د لیک لپاره سم دستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستۍ یو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو ملمستونونو نه لسګون افغانان نیولې او افغانستان ته یې اړولې. د خود د حقونو یو افغان فعال چې لتیر یو کال رئیس جرمنی ته د انتقال په هدف دغه هواد په یو ملمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه ملمستون ته ورغلی او د په ګډون یې ډیر
خوراک لپاره هیڅ نه و. نیول شوی ډیر کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورت شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپل د پولیسو له بنده څه ډول راخوشې شوی، خو ویل چې اوس مهال په پیښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبری شړلو لګواخ سره مخ ده. د خزو د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو ملمسول توسی ګوای ویر لدی چې پولیس به یې لنیولو وروسته افغانستان ته ریپورت کړي. دغه میرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې مخکور شي. ازادي راډیو ته وویل
در شرایط بسیار بد قرار داریم. از صبح
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له ملمستون وزو ټول اورس په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره ملمستون ته ستنیدو. د بد مرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کې سونه لري غونیول او افغانستان ته وړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې داوه ثبت کړي او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی او په ورستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولې او 300 د شتنه نورې افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده. خو مخکې د دې هیواد کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي پښپړس الوتکې کې بیا ته واته ولیک ډول شي. نګدی وو نه وړاندې هم په پاکستان کې مشه او شمیر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی او په دې هیواد کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دی ویلي چې پاکستانی پولیسو لدی ملمستونونو نګدی څلويخت افغانان نیولي او هجی کم ته لیک ډول دي. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک تر لاسه کول وروسته د خوځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند د خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي خو اوس لدی هیواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې رئیس لدی هیواد افغانستان ته د کډوالو او بیا اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یونیسیار ویلي د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
اوریدونکو را سره اوسې وړاندې به درته د افغانستان راپور نو ولرو د غراز په خیبر پختونخوا او سوات سیمو کې له خنړیو سیلابونو خبر شي. خو اوس ورزودی ته چې د ډونالد ټرمپ او د ولادیمیر پوتین تر بیګنی ملاقات وروسته اوس د اوکراین ولسمشر هم اعلان کړی چې دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. د دې خبر تفصیل له سلطان محمد سرور ناور.
د اوکرين ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لغونډي ورسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. ولودیمیر زلنسکی نن د شنبې په ورځ وویل چې که هر څه سم په مخ ولاړ شي، له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي، د جمعې په ورځ په الاسکا کې پای ته ورسېده. ترامپ له غونډې وروسته وویل، سره له دې چې توافق ونه شو خو پرمختګ وشو. ترامپ پرته له جزئیاتو زیاته کړه چې لږ موضوعات پاتې دي چې ځینې یې ډېر مهم نه دي، خو شاید یوه مسئله تر ټولو مهمه وي او یو ښه فرصت شته چې ورباندې توافق وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي، څرګنده کړه چې مسکو به د شخړې د اصلي عواملو په لرې کېدو ټینګار وکړي، دا چې اوکراین د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو هڅو څخه لاس واخلي او د اوکراین د اردو د بې وسلې کولو لپاره اغیزناک ګامونه واخیستل شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ترامپ او پوتین د غونډې په اکله غبرګون وښوده. د جرمني، فرانسې، برتانیې، ایټالیا او نور اروپایي هیوادونو مشرانو په خپله ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ. اعلامیه زیاته کړه چې دوی آماده دي چې د اروپا په ملاتړ د اوکراین، روسیې او امریکا د درې اړخیزې غونډې لپاره هڅې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په ایکس شبکه کې خپل پیغام کې ولیکل چې تلپاتې سولې ته رسیدلو لپاره باید د اوکراین ملاتړ او پر روسیې فشار دوام وکړي.
اوریدونکو سم ورزو، پاکستان ته په خیبر پختونخوا او په تیر بیا غرنۍ سیمو کې او د غراس په سواد دره کې خونړۍ او سیلابونو خلکو ته دروند زیان اړولی دی. د مړو شمیر له 310 سنه اوختي. ورزو د مشال رادیو خبريال ته چې دا راپور پریاستولې.
خیبر پختونخوا قدرتی اپاتو نظم ادارې پی ڈی ایم ای تر مخه تر دې دمه صوبه کې 302 تنان مړ شوي، چې پکې د ټولو نه زیات بونیر کې 242، په شنګله کې 15، مانسیره کې 23، باجوړ کې 21، سواد کې 6 او دغه رنګه پټګرام کې 15 او دیر کې 3 تنان مړ دي. دې ترڅنګ په سلګونو ودانو ته زیان اوړېدلې. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سواد سیمه هم شامل ده چې پکې په سلګونو خلکو ته تاوان اوړېدلې. د سواد په منګوره کې ګڼ ځایونو کې مقامي خلک د سیلاب نه وران شوي ودان او تجارتی مرکزونو بیا بحالی شروع کړي. د منګوري لنډی کس محلې جواد احمد چې انجینیر دی او کور یې په سیلابونو کې متاثر دی، شګې او خټې د کور نه راوباسي، وایي چې اوس خلکو ته د خوراک څښاک لوی مسلې دي.
کورونه د خلکو ډک ولاړ دي، د خوراک څښاک ډېر زیات مشکلات دي وته. دلته چونکې تاسو ته پته ده د خپوره غریب نن کسان دي، پکې د اغو اکثر انکم به د خپل کاروبار نو کاروبارونه ختم شو او کور کې چې څه راشن هغه خراب شي دي. مونږه مزوران ګورو چونکې هغه ملایوي نو دا افات پټول باندې پجام راغله دي، لدا لیمټډ کسان دي.
د منګوري په مکان باغ کې عارف خان چې د دکان نه د سیلابونو اوبو وهلي چيني ورجه اوړه غوړی او نور شان راوباسي، وای چې دکان یې د خړن ډیر لري دي، خو بیا هم سوپر سٹور ته اوبا ورغلي او په مکمل توګه تباہ شوه.
ټول لاړو جی سه تقریبا د 20-25 لک ګروپو مال خو زما د مخه سیلاب وړې دي، اوبو وړې دا غینه پس دا سمره سامان چې دا تباہ او برباد شوه دي. پدې کې زموږ ډېر تباہ شوې دي، غوړی تباہ شوې دی، وریجی تباہ شوې دي، څه تقریبا د یو کلو په موږ له نقصان را کړې ده سیلاب جی.
د سیمې صوبایي اسمبلی وزیر پزالکیم هم د متاثرینو خواله ورغله او په دا غړي مشال لري تول چې زیادونه ډېر زیات دي. د صوبې او مرکزی حکومت په وس کې نه ده د خلکو بیا به حالې کې به اته لس ورځې لګي.
زه دا باور کوم چې حکومت هم خپل کوشش کوي، مرکزی حکومت هم کوي، صوبایي هم کوي. زمونږ شتمن خلکو ته ما اپیل کوم چې څومره د استاد طاقت مناسب کیږي چې د خلکو سره مونږ کوم کو.
دا وخت د سیلابونو لوجې د ضلع سواد په بیلابیلو سیمو کې د بجلی نظام خراب شوه، ډیرو سیمو کې ګیس هم بند شوه او د ترڅنګ د موبایل او انټرنیټ رابطې هم ختمي شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو سمته ترازو چې یو شمیر افغانان وای چې دوی له غوګیو یا ایرفون کار اخلي، خو په استفاده یو یادا چې څنګه استفاده کړی ډیر نه پويږي. د غوګونو یو شمیر متخصصان بیا وای چې کله غوګیو ډیره او داسې بدریغ استفاده وشي، د غوګونو د اوریدو سیستم ته زیان اړوي. په مکلی په دیړه دی راپور ته چې له هغو ځوانانو سره پکې خبري شوی چې غوګی ډیره کاروي.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت ایتفون استفاده میکنم.
یوتیوب چلاون که انصار و دی وی دی گیمونو یوتیوب چینل لری اوار دی چه دورزی 2 ساعت پا پل لپسی دول لغوگی یا ایرفون استفاده وکری. دی وی لکه بوشپک میاشتو راهی سی دا کار کوی. دی چه شلکلن دی و فرانسا که اوسیگی ازادی راژیو تی وویل چکو میارتیال پاره کاروی.
ایډیټ وا
ایډیټ او ګیم کوم ویډیو چې ډیټوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی باید چې ورنه استفاده وکم
خو مې باید استفاده کړم.
په بلجیم کې میشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له دریو کلونو راهیسې غوږې کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي عوامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکیان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چوم، د ډریورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، آرام په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی 20 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له یو کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې امله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
څکه کور کوم یا د باندې هم په ایرفونس کې موسیقي اورم او په ورځ کې 15-16 ساعته اورم استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځنده ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیری کارکوونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولی شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمانهای اساسی گوشه
اوریدل او د غوږونو اساسی جوړښتونه زیانمن د غوږ عصب هم تخریبولای شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولای شي او د طبیعي افرازاتو دراوتلو مخه نیسي یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي
باعث التهاباتشان شوه.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږی یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعات شي، یعنی دا چې غوږی باید په پله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نه شي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري پر ویب پانه سربیره زمونږه د ورځې راپورونه خبرونه زموږ پر پښتو فیسبوک پانه کې هم د لاسترسي وړ دي. د فیسبوک آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز ورتللی سي زمونږه ټویټر پانه ته یا ایکس پانه ته او په واتس اپ چینل کې هم خبرونه ترلاسه کولای شي. اوس د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو، هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام در دبور اسکارا شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا طول اغا منابع دی که وردین انرژی جوریده شه. نو پا آجل شکل مثلا در دبور اسکارا المر و باد دا دری شاندی چه در آجل کده شه چه دا دی منابع نه انرژی تلا سکو. نو د اوبو خداسته معلومات تاسو شته چې پلا باید سروی وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدی دی د دبور اسکارا افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برښنا فابریکی جوړ کی او الته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه القوي مثلا د تاجکستان شیرازي کابل ته، مثلا د ازبکستان شیرازي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو شیرازي لینونه شته دي. دا اندیانو جوړ کړي یا نور ماستاد جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزي کار څوک چې دا کار وکړي نو ضرورت په دې ستاسو چې اول خو باید دغه فابریکل ته د بورو د سکرو او نږدې و دغه ته جوړ کې بعد دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسو مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند لکه جرمني لکه بریتانیا په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. هالند چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنی واد دی خصوصا هرات خو 160 ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل ټول افغانستان وګورئ د پامی د بدخشان د پامی د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسته د لمریزې برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار نه استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پراته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسي چې دا سروې سي. په همدغه یو حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالر د پنګونې ژمنه کیږي بیرې دې چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دې چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالر د پنګونې تړون امضا کیږي.
سروې خو درې 15 کال وخت نه تیر کیږي. سروې منتهغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل درې تر 15 کال پورې د بندونه غاښ بندونه وخت نه شي جوړ شي.
نادن صاحب دغه د برق موضوع کې کلک زرات هم چې ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تلون چې د هلته ویل سول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همداسې د تخنیکی په لور ظرفیتونو دومره شته چې افغانستان کې دایسي د برېښنا په برخه کې په پښو درېږي او ګاونډي هیوادونو ته برېښنا صادره کوي.
بله بله په دې چې موږ خوار خو په کافي اندازه اوبلرو دا اوسم چې وشکلیم دی بیا موږ اوبلرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته مالی دلې ده چې یو سین باندې دوله بند برخه دې تارکړو چې د ځانګړو یوري کې چې هغه دوا کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات بار غوښتل په دوام کې 800 کرپسای په نامه یو ټکټاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوا باندې بارته. الان چې په افغانستان کې د کونړ پر سند د امو پر سند د مورغاو پر سند د هلمند پر سند په نورو سندونو کې په وانځه پنځیر پر سند باندې او د سالنګ پر سند باندې د لوګر پر سند باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې مونږ نه تنه چې یو بند برق جوړېدل جوړولای شو چندین بند برق مونږ کولای شو چې جوړې کړو. دا اوبه به ضرر ترین انرژي چې تولیدي کېږي دا اوبه ده او غیر دغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاره روس مونږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت ارزي چې قیمت یې ورته ډېر ارزان ده. مونږ ولې دغه برق صادر نه کوو؟ دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو برق قادر کو ډیر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته ود مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کو.
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه په خو به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنيران به چې په هغه به بریدونه کېدل او هغه پنګونه بنه کېدل بندونه بنه جوړېدل سره دې چې په خو نه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وي.
افغانستان یو غرنې واد دی ممکن 15% یا 40% مونږه زراعتیم زکولرو نور خارونه دي وغرونه دي. نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده هم د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ اوبا خواته ځي. بل دا چې غیر دی یو د ایران شه د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نام کم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ور نه کړو، ولې ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره، او دوی ته تجویز دی چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو، او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه چې له مونږ سره مو خبرې وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه ونی که هیلی میمونی در نوسته کون کو هیله د چروغ جوړ به یسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولی وی د ژوند چاري به مشه پر مخځه. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم. هیله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنا لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیز لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملی کړي تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د شمو مدیریت لپاره یو ډیر مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم موږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي تر څو نور هم زموږ حوصله زموږ سره د رواني وو د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیوړی کیو. دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو، هم نور داسې کسان چې هغوی ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دی بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې یو کسان په خپل ژوند کې ولري، کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي، یا هم ستاسو همکاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغوی باندې باور ولري او هغوی پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي. په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم وویل د احساساتي رواني ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولی شي. راځو اهمیت ته، دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل، که چیرې هغه ملګري، دوستان، همکاران، که هر څوک واوسي مګر د باور وړ کسان واوسي، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا د داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو، چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو، د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي، ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه د دوی سره شریکوو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک شي، دا په خپل احساساتي فشار کموي، رواني حالت او ذهني ارامتیا مرسته کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی د دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب د ګوښوالي څخه لرې کړي. ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، دا په دې معنی چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې یو کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي، یا تاسو دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا د ملاتړ سیستم تاسو ولرئ، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیزې انزوا څخه لرې کیږئ. ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپلې ستونزې د نورو سره شریکوئ، د هغو سره اړیکه لرئ. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان، یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته شي مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په حق له پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغو سره مخ کیږئ، دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، شی لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي. یعنې ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای سو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای سو دغه سیستم په شړول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور ور کسان پیدا کړئ. د باور ور کسان هغه کسان کې دای سیستاسي د کورنۍ غړي ووسی، کې دای سیستاسي دوستان او همکاران، هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور ور وي. یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري، پرته د کوم اندیشنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په حق له تاسو د هغه سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ اوسي. یعنی که چې د هغه هر څوک اوسي، مګر د باور وړ اوسي، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره پرشتنی ډول اړیکه کېدای سي، اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په حق لنه واسه دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقيقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، د دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچیر هغه سپورتي فعالیتونه اوسي، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه، یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري. د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ. چې مثلا کچیر په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، یا داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو وکولای سي پر هغه باندې باور وکړئ. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای سي چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سي چې یو رواني مشاور سره، یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ، تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخه سي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي، او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخه سي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړئ. زیاتره خلک د خپلو احساساتو یا د خپلو ستونزو په هکله، د خپلو افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بیریږي. یعنی نه غواړي، دې ته زړه نه شکوي چې دوی د خپلو احساساتو په هکله یا د خپلو ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مگر د خپل ستونزې د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حقله، د خپل احساساتو په حقله خبرې وکړئ چې دا ستاسو د قوت نښه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، دا ستاسو د قوت نښه ده، ستاسو د کمزورتیا نښه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوئ او ورڅخه بیریږئ. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ، یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنا نه لري چې نور خلک د ستاسو سره مرسته وکړي، یا نور خلک د ستاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي. تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو په پوره ډول ستاسو سره به مرسته کوي، او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولی شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یوه برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ دپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یوه برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي. یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي، د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو دپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ، او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوي. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي، یا هم محلي خلک اوسي، چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یوه بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي، چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصصو نو سره خپل ستونزې شریکوي، یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي. یا ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسو هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت، د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچه ستاسو په وجود کې راکم کړي، یا ستاسو په ذهن کې راکم کړي. تاسو کولای شي چې خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي، چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم دا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ، او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس ته راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلوی مهربانه را پس بیتسری نما سلامونه اونی که هیلی میومنی هیلی دا چی روحا جور بایست وقت با مهم ترتی محالا پا خیر رسولی وی تست طول تشراخ لاست ویم دنن ویزی الوست هیلی دا چی ننور از هم دلوست را خرینی شی بار سر مل موسی او دنن ویزی دا موضوع سخه گتا وخلی دنن ویزی موضوع مو دا ستونزمنو احساسات سر مقابله دا چی دا سختو او ستونزمنو احساسات سر تر و المقابله کولی سو او دا داس احساسات سر مقابله کول از مرزل پارا کمگرد لرین انبا پا هم داغ الوست گیر بندیو پوهیشو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پروانی او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا دا ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیونو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنی او هغه ومنی. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړي یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژني او هغه ومني، چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لساس په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درک او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام هم دا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژني، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید ووایاست چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه ناامیده یم، یا زه ناهیله یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه ښه وپیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو دغه خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې ودا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، ورڅخه تښتئ مه، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ دا تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ، چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ، او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کوي؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لاره دا ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی، چې تاسو ژوره ساه واخلي، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه تمرین تاسو تکرار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د څو دقیقو لپاره تاسو دا تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د استزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولی شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي، د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکار ته ځای ورکړئ، مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت شي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو ووایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېره ستونزمنه یا ډېره سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولی شئ چې ووایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکلې ته دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ شوي نه دي، نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې تر څنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځي، خپل کپکور کې یو باغچه لري، لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو لپاره وګرځي، یا د څو دقیقو لپاره هم داسې ګلان او درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. کچیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنی ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوای کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو کچیرې دا احساسات تر دې حد شدید سوی چې بیا ستاسو ورځنی چارې یا ستاسو ورځنی ژوند یا د ستونزې سره مخامخ کړئ، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو د هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په موثر ډول سره په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سره تر سوال یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو شه ذهني روغتیا ته رسوي. کچیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته و، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه کچیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه شي، یعنی تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا د تاسو رسیدل، ستاسو فشار او ذهني نارامتیا کم اسول، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې تر څنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده، د دغه ستونزمنو یا سخت احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ کله چې مو دا خپل احساسات مدیریت کړ د تاسو دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري څنګه حوصله ولري څنګه صبر او حوصله تاسو وکي یو دلته د زغم زیاتول د اړیکو شکول او د ځان په هوای د هم یو بل غټه ده چې تاسو ته د ستونزمن احساساتو د مواصله مقابله په ترڅ کې تاسو ته رسیږي او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت په ژوند په هر برخه کې به زیات شي د ژوند په ټولو برخه کې به ستاسو د رضایت کچه لوړ شي تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي ذهني آرامتیا ولري فشار او افسردګي او سترس کم اوسي نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې د ژوند حالات په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي نو د ذهني روغتیا شوالي او غوره تصمیم نیول ځان پرمختګ د ځان پیژندل د اړیکو شکول د ژوند د کیفیت لوړول د هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي کچېری یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی د ډېر ځخ په دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې درلودي د دغه احساسات په کتابچه کې لیکي ورسته د هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړ خپل نیمګړتیاوي خپل تیروتنې په ګوته کړلې نو دغه پروسې په مرسته به د کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي دغه د پلان دغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل د هغه د اصلاح لپاره یا د غدا مخنیوي د پاره د هڅه وکړلې کوشش وکړي او ځینې اهداف یو ټاکل دغه د پاره پلان جوړ کړي په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ځمینه کې بیا ځلې کامیاب شي نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول د هغه مدیریت کول دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کو دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري او دغه پروسه نه واسدا چې زموږ ذهني روغتیا شکوي یا موږ ذهني روغتیا ترسوي ترڅنګ زموږ اړیکی زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي چې په دغه مهارتونو پنګونه د اوسمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی یو غوره پریکړه ده نو درنو ستکون کو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای شو څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای شو څنګه هغه مدیریت کولای شو هغه کنټرولولای شو د کنټرول کولو څخه ورسته یا کله چې کنټرول شو دا به زموږ لپاره څه ګټه ولري نو په دې هیله چې تر دې وروسته نشي بو تاسو سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعات څخه به موږ ګټه اخیستی وي ټول هغه لارښوونه چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملی کې په داسې حالاتو کې نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شه وخت ولري شه چری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 300 1 1
ma کرے دینا مدو کی کرے دینا